ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه اعظمي او د ټکنیکی ملګری جانتن رمریز گارشیا نیکی ہلی او سلامونه ومنئ. د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسالې د سالسه وړاندیز د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه اعظمي نه.
لمړی د مهم خبر نو سرټکی. هند د ترک ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د منځګړی رول لوبولو وړاندیز رد کړی دی. د عبدالخان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار له سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال سره په شام کې د کورنۍ جګړې په اړه ټلیفوني تماس نیسي. اوس بشپړ خبرونه. هند د ترکیې د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړی رول لوبولو وړاندیز رد کړی دی. تیر ورځ د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند ګوپال بګلی په نوی ډیلی کې خبریالانو ته وویل چې دا دوه اړخیزه معامله ده. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر سوي خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکلی کړی او دا یې په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام بللی دی. کشمیر په 1947 کال کې د پاکستان او هند خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته په دواړو هیوادونو کې ویشل شوی او هر هیواد د همالیا غرونو دغه لنجمنه سیمه د ځان ګڼي. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه جنگونه هم کړی دي. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټول سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. پرون په صوابۍ کې ویجګې ته د وینا پر مهال محمد اقبال اقبال چې په سیمه کې د اقبال شعر په نوم پیژندګلو لري وویل
صرف استاد ته درخواست دا ده چې زکه به انصاف غواړم. تاسو زما د خاورې خلک یې زستا سرورې ما تاسو د ثوابای نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودرېږي ما سره و پکې پوله او پاټای او دغه نه کوي. دا به زمونږ او تاسو د ثوابای له خوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي.
جرګه د صوابی پونتون د مشال خان په نوم کول غوښتنه وکړه. په جرګه کې د جماعت علما اسلام ګوند پرته د ټول فعال ګوندونو استاد برخه واخیسته او د مشال خان کورنۍ ته ډاډګرنه ورکړه چې د کړاو په هر وخت کې بوجه پوجا ورسره ولاړ وي. بل په لور د پښتونخوا پولیس وايي د مشال خان د وژنې په تور تر اوسه 49 کسان ولي چې د عمران په نوم هغه تن هم پکې شامل دي چې پر مشال خان ډزې کړې وي. د پاکستان له قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فاټا اصلاحاتو په لړ کې روان میاشتې پر شپږمه نېټه ټول ګوندي زغونډ وربلل دي. له خبر ایجنسی څخه منتخب د قامي اسمبلی غړي شاه جګول افریدي نن مشال لډیو ته وویل چې د غونډې وربلل مقصد د فاټا اصلاحاتو منظورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده.
که چرته حکومت د غینی امینمنت ټیبل نه کړل او په 20 مې مونږ فیصله وکړه اسلام آباد ته راځو او دلته به وزیر اعظم سم بندو سیکریټ بم بندو پرزیدنسی بم بندو فکر چې مونږ ته خپل حق نه ملويږي. ظاهره خبره چې مونږ به نورو پاکستانیانو کار کولم نه پریږدو چې نورو پاکستانیانو کار هم وشي.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیه هم اعلان کړی چې دوی به نه یوازې په ټول ګوندي زغونډ کې ګډون کوي بلکې په احتجاجي مظاهره کې به هم د فاټا پارلماني اساسو ملګرتیا کوي. فاټا اصلاحات د مارچ پر 2 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې سوي د وفاقي کابینې په غونډه کې وار د مخه منظور کړل سوی و خو تر دې دمه لا پارلمان ته د منظوري لپاره نه دی وړاندې سوی. تاکل سوی افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. دا خبر د پاکستان د 15 کسیز پارلماني پلاوی مشر ایاز صادق پرون له کابل په ستنېدو په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. ویل چې په دې اړه له افغان مشرانو سره سلا سوی ده. بل په لور د افغانستان د اجرائی ریاست ویان مجیب رحمی پرون مشال رډیو ته تایید کړ چې عبدالله عبدالله د پاکستان د پارلماني پلاوی په بلنه اسلام آباد ته سفر کوي خو د نوموړي د سفر کره نیټه ونه شوه. هلته بیا پاکستانی چارواک پرون ویلي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار به روانه اونۍ کابل ته سفر وکړي خو څو شېبې وړاندې د افغان حکومت یوې سرچینې د مشال راډیو ازادي څانګې ته وویل چې نوموړی کابل ته رسېدلی دی. د اسلام آباد او کابل اړیکې له تېرې مودې راهیسې ترنګلې شوي چې اوس یو ځل بیا دواړو لورو د رغونې هڅې پیل کړي دي. خبرون لمشال رادیو خبری د جرمنی وزیر اعظم انگلا مرکل روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلی شهر سوچی تر رسیدلې ده. دوه مشران بنن وخت د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریز په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی ده د جرمنی په هامبورګ شهر کې د جولای پر 8مه او 10مه جوړ شي. روسته د مرکل نننه یو ورځنی سفر روسته له هغه دوهم دی چې روس د 2014 کال په مارچ میاشت کې کرامیا ټاپو له اوکراین ونیول. د مرکل ویاند ویلي چې نوموړی به همداراز د اوکراین او شام د کړکیچونو پاره هم بحثونه وکړي. په ورته وخت کې سپین مانی وای ډونلډ ټرمپ له ولادیمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12:00 پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وای دواړه مشران به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه وغږیږي، چېرته چې مسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا بیا د هغو یاغیانو سره ولاړ ده چې د اسد حکومت نسکورول غواړي. په سیول او واشنگټن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روس سخت په غوسه کړی دي فعال شوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وايي په لوړ ارتفاع کې دا دفاعي نظام دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندی یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا نظام د 2018 کال په پای کې فعال شي. د دې نظام سره نه یوازې د مسکو او بیجنګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې د نن هم مخالفت څرګند شوی دی. او وروستۍ د لوب خبر د انډین پریمیر لیګ شل اوریزو کرکټ سیالیو په لړ کې نن سن رایزرز حیدرآباد د ډیلی ډیری ډیولز په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه به نن د پېښور پر وخت د ماښام پر 9:30 بجې په نوي ډیلی کې کیږي. دا ټول لوبډل په قطار کې تر دې مهاله په ترسره شوو لوبو کې سن رایزرز حیدرآباد د درې مقام په خپلولو سره 13 درجې او ډیلی ډیری ډیولز په وروستي مقام خپلولو سره یوازې 4 درجې لري. سن رایزرز دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم په خپل لوبډله کې اخیستي دي. د دې سالیو پایلوبه د مې پر 20مه نیټه د هند په حیدرآباد ښار کې کیږي. تیر کال د اتلولي سن رایزرز حیدرآباد په خپل نامه کړی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 105 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 40 پیسې او 144 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 115 روپۍ 40 پیسې او 115 روپۍ 80 پیسې. یو عرب امارات درهم 23 روپۍ 50 شپېته پیسې او 23 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 50 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 85 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیسته کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به د پیښور، بنو او کوټه په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 14 کم نه کم 18 او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی احمد شاه اعظمی درته د دې غړی خبرونه او د موسم حال او د کرنټ شو به مود احمد الله ناوریدی د دې روانه خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله د ثالثه پیشکش کړی دی، خو یو کارپو وایي چې اول وړې مسلې حل کول پکار دي.
دا هم یو تجویز وا چې وای کشمیر خو یو ډیر سخت او کلک کونته مسله ده چې نه حل کیږي، نو مخکې دا وروکي مسائل چې دي.
د شمالي وزیرستان د رزمک دکانداران وایي چې مونږ ته په دې روان موسم کې د خپل دکانداري د پاره سہولیات برابر کی.
مش بازور دا ته ګرمه په سیزن شپ مړنګول دا بانکو دا د نکو چې کومه د غریبون خلک کرې په ور کړی سیزن نه بعد مش د مارکیټ هم سره خوشاله چې مارکیټ ته جوړ شي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ آیا مسائل پارلماني پلاوی حل کولای شي؟
دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان دې کې بیا چې کوم د سکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات دي، هغه زیات یو مهم رول دي.
دا یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال مطالب مهم راوړي د مشال تر څنګ سره. تاز مشال ریډیو ته غوږی که زمونږ د خبرونه تاسو غواړئ چې بیا بیا ووري او هر وخت وګورئ نو تاسو زمونږ ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام ته تللی شئ. د دې ترڅنګ موږ سره په فیسبوک هم ملګری کېدی شئ، ټویټر باندې هم د مشال ریډیو په پته باندې تاسو موږ سره ملګری کېدی شئ. د سیمې او نړۍ د حالاتو نه بلمحه بلمحه ګړی په ګړی خبرې گئی ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو، د پاکستان د ترکی د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر شخړه هوارولو لپاره د سالیسۍ د کردار لوبولو هرکلی کړی، خو بلخوا هند دا وړاندیز رد کړی او دا یې دوه اړخیز معامله ګرځولې ده. کارپوهان وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ بنیادی مسله د کشمیر ده. د سلوجی په نورو مهمو معاملو هم دواړو ملکونو ترمنځ خبرې تر نه کیږي. په دې اړه تفصیل رابعه اکرم خان راکړي.
د ترکی ولسمشر د هند د دورې په موقع په دواړو ملکونو ټینګار کړی و چې د کشمیر مسله د خبرو اترو د لارې هواره کړی شي، او ویلي و دی غواړي چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر د معاملې هواري لپاره په خبرو اترو کې کومک وکړي. د هندي مطبوعاتو په وینا چې د خارجه چارو دفتر ویان گوتم باگلی د ترکی د ولسمشر دوه ورځني سفر په اختتام ویلي دي چې د کشمیر معامله د اسلام آباد او نوی ډیلی دواړه خیس معامله ده. په دې مخکې هم خبرې کړي دي او غواړي چې په ټولو معاملو د شمنه مهایده تر لاندې خبرې اترې وشي. د سیمایي چارو کار پوزیو دین وای چې د هند همیشله دا موقف پاتې شوی چې د کشمیر معاملې دواړه خیزه ده، خو پاکستان د کشمیر په معاملې خبرې کول غواړي.
هغه خدا داوه کوي چې کشمیر د هندستان یو برخه ده او په هغه څه شخړه نشته. که هغه له د کشمیر په معاملې پاکستان سره څه خبرې کول وي نو د ترهګرۍ په اړه به خبرې کوي. سته چې هغه د پولي هغه غاړې ترهګری وای نو د هغه لپاره پاکستان تیار نه دی، او وای چې ډومبه په کشمیر خبرې وکړي نو په ترهګرۍ به هم خبری وکړی شي.
د کارپوهانو په وینا چې د پاکستان او هند ترمنځ بنیادی شخړه د کشمیر ده، خو دې له وجې نه صرف د دواړو ملکونو ترمنځ دواړه خیس اړیکې متاثره دي، بلکې دوی د اوبو د ویش په معاهده او تجارت غونډې په مهمو معاملو هم خبرو اترو نه پاتې دي. د لړکی د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه هارون رشید وای له بده مرغه د کشمیر مسله په نورو مسلو حاوی ده، او تر څو چې د لړکی څه پرمختګ نه کیږي نو نورو معاملو کې حالات د ښه کېدو امید نشي کېدی.
دا هم یو تجویز و چې کشمیر خو یو ډیر سخت او کلک غونډې مسله چې نه حل کیږي. نو مخکې دا وړوکې مسائل چې دي، تجارت خپلو کې خکو، تعلقات خکو، نو هغه طرف ته هم چې لګون ته هم څه پیشرفت کیږي نو همیشه مسله پکې راشي چې هغه هم بیا خپل پځې پاتې شي.
تیر میاشت هم پاکستان په ملګرو ملتونو کې د امریکای سفیر نیکی هیلی لخوا د کشمیر په معاملې د پاکستان او هند ترمنځ د سالیسۍ د بیان هرکلی کړی و. خو نیکی هیلی د بیان په جواب کې هند لخوا ویل شو چې هند او پاکستان ترمنځ د مسلو هواري لپاره په مذاکراتو کې د ترهګرۍ او تشدد نه پاک ماحول په اړه په حکومتي دریس کې څه بدلون نه دی راغلی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو د مشال خان کلی سوابیت. سوابیت کې تیر مازیګر د عبدالولي خان په هوتن د وجل شوې د کوونکی مشال خان په اړه د سیاسي ګوندونو د ځای مشرانو جرګه وشوه. دغه جرګه د مشال خان پلار اقبال شاعر رابللې وه. د دغه جرګې حال د زلاند یوسف زین اورو.
د اپریل په 14 د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوشوز د کوونکو او د پوهنتون د کارکونکو لخوا د وجل شویز د کوونکی مشال خان پلار اقبال شاعر په ثوابې کې لجرګي غوښتنه وکړه چې د انصاف تر لاسه کول لپاره د ورسره د ثوابې د ټولو سیاسي ګوندونو کارکونکي ودرېږي.
صرف استاد ته درخواست ده چې زکه به انصاف غواړم. تاسو زما د خاورې خلک یې، زستا سرورې ما، تاسو د ثواب نه چې کوم دنو ما سره دی کې چې کوم دنو ودرېږي، ما سره به پکې پوله او پاټه او دغه نه کوي. دا به زمونږ او ستاسو د ثواب لخوا چې کوم دنو د پښتو د ننګ او د ناموس او د انساني حقوق یو مسله وي. زه تاسو نه ډېر زیات امید لرم چې تاسو ما سره په دې باندې ودرېږي.
په جرګه کې د جمعیت العلماء اسلام پرته ثوابې کې وجود لرونکي د ټولو سیاسي ګوندونو استازو ګډون وکړو. جرګې د ثوابې پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه وکړه، او د مشال خان د کیس د سار لپاره د سیاسي ګوندونو د استازو او د مدني فعالانو کمیټې هم جوړه کړه. د کمیټې یو غړی لیاقت یوسف زیوای
نن اقبال کاکا دې کمیټې ته خپل خبره وکړه. دا کمیټې به لګي او د مشال خان د کیس په والا د انصاف د پاره چې کوم دی به جدوجهد کوي، په دې کیس باندې مکمل نظر ساتي. زمونږ د دې کمیټې مطالبه دارا چې دا کیس دې سره د ثبوتونو چې کوم دی نو ملټری کورټ ته ولېږل شي، او تر څو وخته پورې که پرسه کوم ته انصاف نه ملاو شوی نو دا اندل عمل اعلان به مونږ د زرګونو او د لکونو ولس په موجودګۍ کې بیا کوو.
د تیری جمعې پر ورځ مردان کې د ختم نبوت او ناموس رسالت په نوم د ماسپخین د لمانځه وروسته سوونو کسانو په عدالت چوک کې غونډه وکړه او د مشال خان پر ضد یې په کاغذ لیکلې داسې پیغامونه خپاره کړل چې ګوا کې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی و. سوابې کې د جوړې شوې کمیټې یو غړی ایډوکیټ سلیم خان وایي چې په مردان کې ځینې خلک د مشال خان قاتلان ژغورل غواړي.
تونی رسالت خبر پدی کشتنا په یو نوم باندې خو یو سړی چې کنه د خدای او رسول په نوم باندې مړک اوس د خدای او رسول په نوم باندې غل چې کم دی او قاتلان چې کم دی نو غیر لار ور کوي غیر اخلاصي مونږ د دې مخالفت وکړو. نو مونږ ودا کوشش کوو چې د مردان کم ذمہ دار خلک ته سیاسي خلک ته غیر به مونږ په جرګزو غیر ته مونږ دا خبره کوو غیر مونږ دا سره پاسي او د مشال دقه شنه او جرګه به مونږ په مردان کم کوو په خیر ان شاء الله تعالی ډیر زړه.
د مردان پولیسو په وینا د مشال خان د وجنی او زور جاتی په توری د ډزې کوونکی عمران په ګډون تر وسه نه سلويخ کسان نیولې دي او ډېر زر بعد کې سټول اړخونه هم ولسته په ډاګه کړی. بلخوا سپریم کورټ کې هم د مشال د وجنې اس خود نوټس کیس روان دی. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورزو د شمالي وزیرستان سیلانی سیمې رزمک ته د رزمک اوسیدونکو وایي چې حکومت ورته د رزمک بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه جوړولو ویل دي چې دغلته اوس د اوړي په موسم کې د دوی د سیزن کاروبار متاثر شي. نور تفصیل عمر دراز وزیر.
شمالی وزیرستان رزمک ډویژن اوسیدونکي وایي کاروبار یې د اول نه هم ډیر متاثر شوی او رزمک کې د اوړي په موسم کې سیزن وي چې د وزیرستان هر ځای نه خلک د یخ موسم لپاره دلته راځي. سوداګرمۍ سومیاشتې مهلت دی ورکړي چې د اوړي په موسم کې خپل سیزن تیر کړي. د تحصیل رزمک یو سو کسانو راته په دې اړه خپل احساسات داسې شریک کړل.
نو میں ملک ڈاکٹر خان ویلی دی چې بازور جننګ او ویز د ګرمه مو سم دی خلک راز مکتب یی دی کاروبار ټیم دی دارا د ماف کو چې کلا شم چې پانه بچ سپ کو یو کمس پلا بسای ملک شم موت
نش بازور د ګرمه په سیزن شه با ملنګ ول دا بند کو دا د نکو چې کی مو د غریب خلک کرې په ور کړی دی دا سیزن دا تیر شي سیزن نه بعد میش د مارکیټ هم ور سره خوشا دو چې مارکیټ ته جوړ شي په پسایي طریقه چار حکومت خپل خپل مارکیټ وي.
امونم دای محمود میر حکومت دا اپیل کی چې وې سیزن روان دی خلک کډه روان دي رزمک ته او رزمک بازار ګرم دی چې کله شمه شي خلک په پاسي وکو وطن خالی شي اغنه بد دی مارکیټ نه جوړوي او اس مقام مشته ملاو دو د رژ سیزن چې تیر شي اغنه بد به څه په کوړه ده امس کاروبار اسه تبا دی خو ان شاء الله تعالی دا روان سیزن چې دی چې دا خو نشي تبا.
کلامو چې په دې اړه د غلطه د چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان کې دولت د ضرب عضب عملیاتو پس میرعلي میرانشاه سپینوام بویا او نورو سیمو کې واړه واړه د کاروبار مارکیټونه جوړ کړي او خلکو په خپل هم کامی مارکیټونه سرته رسولي چې پکې یې کاروبار پیل کړي. د دې ترڅنګ میرانشاه بازار سه حصہ دولت په جوړولو لاس پورې کړي خو باقي خلکو ته په خپل خپل ځایونو د مارکیټونو اجازه ورکړي او نقشه باور لا دولت ورکوي. در از مکو سیدون کی هم غوښتنه کړي چې دولت ته د غلطه خپل یو مارکیټ تعمیر وکړي او خپل در از مک زوړ بازار رنګولو او بیرته په نوې نقشه سره جوړولو لپاره د ورته سومیاشتې مهلت ورکړي چې دوی د ګرمۍ یا اوړي په موسم کې د سیزن خپل کاروبار پکې وچلوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تس مشال ریڈیو تا وگی دا افغانستان اجرائیہ رئیس تائیدوی چھے د افغانستان اجرائی ریاست تائیدوی چې عبدالله عبدالله پاکستان ته سفر کوي. د اجرائی رئیس ویان د مشال ریډیو افغانستان کې ته ویل خاغلی عبدالله د پاکستان د پارلیماني پلاوی په بلنه پاکستان ته ځي. په دې اړه باندې نور تفصیل عصمت ساروان.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله ژر پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویاند وایي تر اوسه پورې اسلام آباد ته د ښاغلي عبدالله د سفر دقیقه نیټه ټاکل شوې نه ده، مجیب رحیمی آزادی رادیو ته وویل د پاکستان پارلماني پلاوی د یک شنبه په ماښام د افغانستان اجرایی رئیس ته د پاکستان د سفر بلنه ورکړه. تر اوسه پورې د دې سفر کره نیټه ټاکل شوې نه ده. پاکستان ته د سفر رسمي بلنه پخوا هم ورکړی شوې وه، خو له بده مرغه ځینې پیښې وشوې چې د سفر مخه یې ونیوله. د پاکستان د ملي جرګې د رئیس ایاز صادق په مشرۍ پارلماني پلاوی د شنبه په ورځ کابل ته لاړ او د افغانستان له ولسمشرۍ اجرایي رئیس او نورو چارواکو سره یې له تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې، د دوو هیوادونو د سولې او ثبات او دوستانه اړیکو په اړه مفصلې خبرې وکړې. د پاکستان د پارلمان د ملي جرګې رئیس ښاغلی صادق اسلام آباد ته له رسېدو وروسته کابل ته خپل سفر او له افغان چارواکو سره کتنې خورا ګټورې وبللې. د پرون دوشنبه په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو په محل وویل د افغانستان او پاکستان اړیکې باید له سره ټینګې شي. افغان لوري موږ ته وعده راکړه چې ښاغلی کرزی او ښاغلی عبدالله به شر پاکستان ته راشي او د اړیکو لړۍ به له هغه ځایه چې ماته شوې وه بیرته پیل کړو. تر اوسه څرګنده نه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی به کله پاکستان ته لاړ شي. ټاکل شوې وه چې ښاغلی عبدالله درې میاشتې وړاندې پاکستان ته سفر وکړي. د اجرایي رئیس ویان څو پیښې پاکستان ته د عبدالله د سفر د ځنډېدو علت بولي او وایي ټاکل شوې وه چې دا سفر په جنوري میاشت کې وشي، خو له بده مرغه هر ځل دلته ډېرې بدې انتحاري حملې وشوې چې سرچینه به یې په پاکستان کې وه او سفر به یې له مشکل سره مخامخ کړ. کله چې په لومړي وار عبدالله د پاکستان د سفر نیت وکړ، د جکپوړو چارواکو پر ساتونکو تروریستي حمله وشوه. کابل ته د پاکستان د پارلمان د 15 کسیز پلاوی د سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د اختلاف له منځه وړل او د دوو هیوادونو ترمنځ د اعتماد رامنځته کول ګڼل شوي دي. د پاکستان د پارلمان رئیس افغانستان ته خپل سفر د دوو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی پایل وباله او زیات یې کړه. د افغانستان ولسمشر د باثباته افغانستان او باثباته پاکستان لپاره د دوو هیوادونو د ګډ سولې ژوند پر ضرورت ټینګار وکړ.
د مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو تاسو ته څنګه معلومه ده چې د پاکستان د پارلیمان د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پارلماني وفد افغانستان ته تللی و. د ښاغلي صادق په خبره د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو لپاره لاره هوارول و. خوایا دا ډول دورې دغه تعلقات ښه کولی شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې دی. یو وړې دمې نه پس د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق د افغانستان د دوه ورځني سفر نه پس خبريالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د دې په مشرۍ کې ټولګوندي د پارلماني پلاوی افغانستان ته د ښه تعلقاتو د پیل لپاره د لارو هوارولو لتللی وو او زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ولس په مینا او ورورولۍ مبنی ګوندیتوب غواړي. خو پوښتنه داده چې آیا دا ډول سیاسي پلاوی د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه خراب تعلقات ښه کولی شي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغان چاروپو رحیم الله یوسفزی وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو د کړکیچ بنیادي وجه امنیتی ده نه چې سیاسي.
دوی خو د پارلمان غړي دي، دوی خو د دغه جمهوري حکومت یو برخه دي، څه په حزب اختلاف کې دي، څه په حکومت کې دي. خو دا چې کوم مسله ده د افغانستان او پاکستان، دې کې بیا زمونږ چې کوم د سیکیورټي ادارې دي، امنیت ادارې دي، فوج دي، استخبارات کې دي، هغه زیات یو مهم رول دي. نو د هغې خو په دغه سفر کې هیڅ نمایندګي نه وه.
بلخوا په کابل کې د سیمه ییزو چارو پوه عباسین بریال هم د رحیم الله یوسفزی سره متفق کاری، خو زیاتوي چې دا ډول تګ راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو کې یو څه کردار لوبولی شي. خو افغانستان همیشه د خپلو امنیتي ستونزو ذمہوار د پاکستان سیاسي حکومت نه، بلکې د دغه هیواد امنیتي ادارې ګڼي.
ما په نظر دا ډېر تشریفاتي غونډې حرکتونه دي. د پرنسپ د مخې سړی ورته وګوري، پارلمانونو غړي او دغه ډیلیګیشنونه باید ډېر موثر واقع کېدای. اما په هغه صورت کې چې دغه ډول خبرو، مذاکرات او د دې په نتیجه کې د نیول شوو تصمیمونو صلاحیتونه ورکول شوي وي، نه یوازې چې د اړغ اړخ چې راځي د دې ایمال د صلاحیتونو نشي کولای، د دې غوړیم چې د پارلمان غړي دغومره موثریت نه لري لکه د نورې نړۍ چې
په سیاسي او دوه هیوادنیو قضایاو کې مهم نقش ولوبوي. چې څه وایي هغه خپلې خبرې چې دي هغه پر حکومتونو د بیرته ستنېدو سره سم ومنلی شي.
سردار ایاز صادق د ګل پورس خبریالانو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال نوید مختار به کابل ته ځي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي ستونزو خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږید خبرونه په دې برخه کې ورزو. سوات ته سوات منګوره کې په یوه شخصي تعلیمي ادارې کې د مزدورانو ورس چې پرون وا په داسې حال کې ولماندل شو چې د ادارې په سلګونو مزدورانو له د افسرانو په توګه ورس تیر کړه او ټول ورځ ورته د ادارې افسرانو خپل خدمات وړاندې کول. دغه دستوري په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا راپور راکړي.
دغه اداره کې کارکونکي 50 کلن فضل محمد وای چې هر کال دوی لپاره هم دې اداره کې داسې هلې ځلې وي.
نانیر دا اکم مېشره دې ته زمنګ ثابت کال انتظاري چې دا خوشحالي به راځي موږ به یو ځای کېږو دا ماماګان به یو ځای کېږو نو دې خوشحالي نه راځي کله څنګه چې نانې ورځ ده.
د مزدورانو نړیوالې ورځ په مناسبت سره د موسیقۍ تابعا هم شو چې پکې هم دغه خوارکو سندرې وویلې ګډاګانې وکړې چې ورسره د قومي نور غړي هم موجود ول. ترڅنګ د مزدورانو ترمنځ د لوبو مقابله هم شوه د کې شامل یو بل تن عمر حیات زیاتوي.
په دې پروګرام کې چې ځنن شریک ما نظر ډیر خوشاله ما او لکه ډیر توقع می پزړه کې شوې ده چې کدا سي زمونږ د نورو محکمو د خلک داسې پروګرامونو کې او داسې مزدور له اهمیت ورکی داسې دغه کې نو مونږ ډیر په ترقی روان شو.
دغه خواري کخ چې ټول کال د نورو خدمت کوي او افسرانو ته اسانتیاګانې ورکوي دوی ته هم هغه مشرانو قسمه قسم خوراکونه کې خودل د هغوی د روټۍ او نورو اسانتیاګانو خیالي هم ساتو. د ادارې یو مشر پروانت خان په دا اړه وایي
پدې کې مخامه موږ د دې ماشومانو د دې فیمیلیز ډېره دعوت ورکوم. د دې سره چې کوم ماما ځان از وفات شوی دي نو دا هم فیمیلیز ماشومان په دې مخامه موږ به خایده یل ساتو. په دې حواله سره د دې لپاره مختلف مقابلي کېل کودو بیا نور د سټیج مخابله کې موږ کوشش دا کوو چې په دې کې سرګرمیانو کې دې سوخني.
د ادارې مشرانو وینا دا چې دوی هر کال په جدا جدا انداز کې د مزدورانو لپاره هم دغه رنګا د مزدورانو نړیواله ورزمانځي او دوی هڅه کوي چې د مزدورانو د ستونزو او مسلو احساس نورو ته هم ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ورزو بلوچستان ته. دغلته کې بلوس د کوونکو یو بوکړتال کړی دی د دسته لپاره کړی دی د ایوب ترین ناورو.
بلوس د کوونکو د لورلای خوزدار او تربت په میډیکل کالجونو کې د کلاسونو د نه پیل کولو په ضد خپل احتجاج په کوټه کې ځنډول دي. دوی د تیرو شلو ورځو راهیسې د کوټ پرس کلب او مخ ته د نه خوړلو په احتساب ناست وو. تیره ورځ د حکومت له لوري د ډاکټرانو یو آیت و احتجاجي کیمپ ته ورغلی او تسلی ورکړې وه چې حکومت به ډېر ژر د دوی پر غوښتنو عمل وکړي. په دې اړه د بلوچستان د ډاکټرانو د اتحادیې جنرل سیکرټري ډاکټر آفتاب کاکړ و مشال ریډیو ته وویل
ریکویسټ کړی دی چې د دې کوم مسله چې دا هغه اوس حل کېدونکی دی. داسې نه دی چې مثال نه کیږي، دا کیږي لکه په دې څه ټایم خامخا لګیږي. نو دوی نن شل شپې کیږي دلته ناستو د وږي کم چې موږ ته د وږي سټرایک یا هنګر سټرایک چورته وایي بوکارتال په هغه باندې ناستو. نو بیا موږ رالو دوی ته ریکویسټ وکړي، په ریکویسټ کې دوی له موږ سره خپل مجلس موږ سره شریک کړي چې کوم د دوی ایشو د اوس د ګورمنټ او د ډاکټران تنظیمین په حواله باندې ډېر غټه لویه کمیټي جوړه شوې ده چې اډیشنل سیکرټري هیلت هغه د دې ممبر دغه د چیرمین دی او موږ ټول ممبران یو. او د دوی مسله چې دا اوس د چیف سیکرټري په دفتر کې ده او ان شاء الله ان قریب به دوی مسله حل شي.
خو د بلوچ د کوم د اتحادیې د چیرمین رشید بلوچ وینا وه چې په کالجونو کې د کلاسونو د نه پیل کولو له امله د دوی ډیر وخت ضایع شوی دی.
پاکستان میڈیکل ایسوسیشن وغیرہ بھی ہمارا اس کمیٹی میں ساتھ.
رشید بلوچ وایي چې د پاکستان میډیکل ایسوسیشن کمیټي زموږ سره ده. څوک چې په دغه ستونزه پر مخ بیایي د ډاکټرانو پر غوښتنه موږ خپل د نه خوړلو اعتصاب تر دوو هفتو پورې ځنډولی دی او ایله ده چې حکومت به زموږ غوښتنو ته غاړه کښېږدي. پر دې مهال د پی ډی ایم اے بلوچستان مرستیال سکتر ډاکټر کمالان گچکی زیاته کړه چې تیر کال په دسمبر کې د دغه زده کوونکو داخله په یاد سو میډیکل کالجونو کې سوې وه.
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم
ڈاکٹر کمالان گچکی وائی چیز مش فرض جوڑی جی چیز دکون کو او ڈاکٹرانو دا کو کو دفاع کرو ہم دا وجہ دا چیز روختیا وزیر او سکتر ہم راغلی و او دا غو سر میں خبری وکڑی ایو کمیٹی میں جوڑ کرا چیز دکون کی ستونزی بہا روی او دا وقت دا دکون کو دا ستونزو فائل دا صبح دا چیف سکتر و دفتر ترسی دلی دی تید ونی ورد چیز بلوچستان حکومت سلور کا لوڑان دی پلور رائی تربت او خوزدار کی دا میڈی کل کالجونو د جوړولو اعلان کړی وو.
او دین کو تاسو مشال لیدو ته وګی او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینه.
هند د ترکیه د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوې ډلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارولو لپاره د منځګړي رول لوبولو وړاندیز رد کړی دی. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر سوی خبر پاڼه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکړی کړی او دای په سیمه کې د سولې پر لور مهم ګام بللی دی. د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وژل شوي زده کوونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده. نوموړي دا خبره پرون په صوابۍ کې ویل جرګې ته د وینا پر مهال وکړه. جرګې د صوابۍ پوهنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه هم وکړه. د پاکستان له قبایلي سیمو څخه منتخب پارلماني اساس د فټای اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشتې پر 6 نیټه ټول ګوندیز غونډور بللې ده. له خیبر جنسي څخه منتخب د قامي اسمبلی غړي شاجګل افریدین مشال اړې ته وویل چې د غونډې وربللو مقصد یې د فټای اصلاحاتو منظورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده. تاکه سوي چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. هله بیا پاکستان چارواک پر نوویل چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار به روانونی کابل ته سفر کوي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلي ښار سوچي ته رسیدلې ده. دواړه مشران نن وخت د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشري لپاره خبرې کوي چې ټاکل شوی ده د جرمني په هامبورګ ښار کې د جولای پر 8 او 10 جوړ شي. په ورته وخت کې د سپینه ماڼۍ وایي د ډونلډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرمه 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکي وایي دواړه مشران په شام کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه وغږېږي چېرته چې ماسکو د ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او امریکا بیا د هغو یاغانو سره ولاړ ده چې د اسد حکومت نسکورول غواړي.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د احمد شاه زمینه اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی رفت انجم ناورو.
د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانو ډان په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د دوه لوړپوړو پلاوو تیر هفته افغانستان ته تللو سره دا هیله پیدا کیږي چې دواړه ښځې اړیکې به ډېرې زرخه شي. اداري وایي چې اول چیف آف جنرل سټاف جنرل بلال د پوځي وفد سره کابل ته لاړو او په مزار شریف کې د پوځ په بیس حمله او په هغې کې د پوځیانو وژنه وغندله. افغانستان پوځ ته د زخمی پوځیانو په پاکستان کې د علاج کولو وړاندیز وکړو. دین علاوه د دواړو پوځونو ترمنځ د پولې پر انتظام هم خبرې اترې وشوې. اداري زیاتوي چې د دې نه پس د پاکستان د پارلماني استازو پلاوی د افغانستان دوره کړي او هلته د افغانستان پارلماني مشرانو سره لیدنې کړي دي. او په یو لیدنې کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په پارلماني پلاوی ټینګار کړی چې د سیمې د سولې لپاره اوس هم وخت شته. اداري په وینا چې د داسې قسمه پلاوی ملاوي دو او تګ راتګ فوري ګټې نشي ترلاسه کېدی خو د دې له وجې د خبرو اترو لارې خلاصې دي. شي اداري وایي چې اوس افغانستان مشر ولې ته هم د دې قسمه پلاوی پاکستان ته د راستولو اعلان کول پکار دي. اداري په وینا چې په دې رستو د افغانستان او هند استخباراتي ادارو د پاکستان پر ضد د ناقانونه ډلې ټي ټي پي مرستې کولو کوم انکشافات رامخته شوي دي. په دې اړه هم افغانستان ته سوچ کول پکار دي او د دې لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان د نړۍ هغه ځینو ملکونو کې دی چېرته چې د ټریفیک حادثې او د دې په نتیجه کې مرګ ژوبلې شرح زیاته ده. اداري وایي چې تېره ورځ خیبر پختونخوا په بردیر ضلع کې د مسافرانو ګاډۍ په یو کنده کې د پرېوتو له وجې 14 کسان مړه شوي، په لاهور کې د ټرک او رکشې جنګېدو له وجې 3 ماشومان مړه شو، او همداشان په کراچۍ کې د ټریفیک حادثې د امروزه معمول جوړ شوی. اداري زیاتوي چې د ټریفیک حادثې ورځ تر ورځ زیاتېږي او د څه وجې چې رچانه پټې نه دي. د ټولو اول خو غیر تربیت یافته ډرایور په پاکستان کې ډرایونګ لایسنس ترلاسه کول څه ګران کار نه دی. دغه ډرایوران نه د ټرافیک سیګنل او نه د نورو قوانینو په اړه څه علم لري. اداري په وینا د ټرافیک پولیس غیر ذمہواره رویه او په لوی سړکونو د رڼا انتظام نشتوالی هم یو مسله ده. همداشان په غریز علاقو کې سړکونه تنګ وي او څه حفاظتي ګامونه نه اخیستل کیږي. اداري خلک کوي چې د ټولو مسلو له وجې د ټرافیک خطرناکې حادثې راپېښېږي، خو که صوبایي او وفاقي حکومتونه د دې خطرې مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کړي نو د ټرافیک حادثو کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ان بی سی ټلویزیون په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې چارو د ساري ادارې د یو راپور په اړه لیکي. په روان کال کې د وسلوالو طالبانو خلاف په جګړه کې نه یوازې ولسی مرګ ژوبل زیاته شوې، بلکې دغه افغان امنیتي عسکرو ته هم زیات تاوان رسولی دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په هوایي حملو کې ولسی کسانو ته مرګ ژوبل اوریدلې ده. نور تفصیل فرخنده اسد.
ان بی سی ټلویزیون لیکي په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو د سار اداره وایي په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې د طالبانو خلاف عملیاتو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبل اوښتي. بلخوا د هیواد په یو شمېر سیمو کې د وسوالو طالبانو د کنټرول له وجې هم ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوښتي ده، او په یو شمېر سیمو کې خلک خپلو سیمو ته په پرېښودو هم مجبوره کړي دي. ان بی سی لیکي دا به د افغان امنیتي عسکرو لپاره یو چیلنج وي چې دغه هیواد په کلیوالو مکه د وسوالو زور ختم کړي او دا شان د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې مخاوني سي. دغه درې میاشتنی ریپورت چې د افغانستان د بیا رغونې د ادارې د خصوصي انسپکټر جنرال له دفتر خپور شوې ده، د اهم وایي ل 14 کال وروسته چې امریکا دغه هیواد ته تللی د وسوالو خلاف جنگ اوس د پخوا په پرتله زیات خونړې شوې ده چې پکې زیات خلکو ته مرګ ژوبل اوخته ده. دغه راپورت تر مخه د 2018 کال په لومړی شپږونیو کې 800 امنیتي عسکر د وسوالو طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي، او دا شند ولسی خلکو خلاف تراګر بریدونه هم زیات شوي دي. دغه راپور د اهم وایي په 2014 کال کې په نښتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې شمېره 1400 ته رسیدلې ده چې دغه یو ریکارډ دی. بلخوا ایسوسییټډ پریس لیکي په عراق کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په بریدونه کې ولسی مرګ ژوبلې ته د سار ادارې ډېرې لنګ دي کوري. دغه ادارې وایي په عراق کې د ولسی خلکو وژنې د دغه هیواد سیاسي مشران د خپل هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي. په عراق کې د نامنیو په خود دغه هیواد سنی لګکی هم اندېښمن کړي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر اونۍ دا منلی وو چې د 2014 کال را په دې خوا په شام او عراق کې د داعش خلاف د دوی په مشرۍ کې د ائتلافي عسکرو په هوایي حملو کې 352 ولسی کسان وژل شوي دي، خو بلخوا د بشري حقوقو ادارې وایي چې دغه شمېره ډېره زیاته ده. ائتلافي هیوادونه وایي وسلوال په ډیرو خاري سیمو کې پنازای لري، نو ځکه د دوی په حملو کې د وسلوالو سره سره ولسی خلکو ته هم مرګ ژوبل اوخته ده. اجانس لیکي چې د تیرو درو کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې خلاف عملیاتو کې په شام او عراق کې ولسی کسانو ته هم زیات تاوان رسیدلی دی، او په ځینو سیمو لکه موصل کې داعش وسلوالو ولسی کسان د ډال په توګه هم استعمال کړي دي.
دا مشال ریډیو دا. مشال ریډیو ته وګی ستاسو په هم جوی نړیوالی موضوع ته راګرځوم. ایران په مندنی ختیځ کې د بیلابیلو ځایونو د نخلولو لپاره په داسې اوږدو لارو جوړولو بوخت دی چې په پوره کې د سربای په شام او عراق کې پوځي اغیز او پراختیا ډېره شي. نور تفصیل بشیر ګواخنه.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران لخوا پیښونکو چیلنجونو سره مقابله لپاره پر ځینو لارو چارو غور کوي. فارن افیرز مجله لیکي چې په دې لړ کې د اغیزمنو طریقو کارول لپاره ضروری ده چې واشنگټن په منځني ختیځ کې د خپل اغیز ساتلو په اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژۍ وپوهیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلابی اسلامی د القدس ډیویژن قمندان جنرال قسیم سلیمانی په منځنی ختیځ کې د ایران پالیسی عملی کوي. د مجلې په خبره نوموړی د هغو لارو په جوړولو هم بوخت دی چې ایران د مدیترانې سره نښلي. 800 میله اوږده دا لار به د عراق او شام له دښتو تیریږي چې د لبنان حزب الله لپاره به د تړاو زمینه برابره کړي. د سره بعد د ګولان په غرونو د تګ تکیه ختمه شي. په مقاله کې راغلی چې ایران کولی شي له دې لارو خپل ملیشا او وسلې ولیږدي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه وسلوالې ډلې د دې لارو په اوږدو کې لیدل شوې دي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران نه غواړي د دې لارو خوندي ساتلو لپاره خپل پوځیان وکاري. تهران په منځني ختیځ کې له 1.5 لک څخه تر 2 لک پورې لاسپوڅي وسلوال لري. په دې کې د حزب الله او ځینو نورو شیعه ډلو سربیره خوښه 18,000 افغانان او له 4,000 تر 15,000 پاکستانیان هم شامل دي. ایران همداراز کولی شي په خپل هیواد کې میشتو هغو افغان او پاکستانی کډوالو څخه چې د کار په لټه کې دي نور ځوانان د وسلوالو په توګه وګماري. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي د لارو کې پر ملیشو عراقي او کوردي ځواکونه حمله ونه کړي. د لیکوال په خبره داسې به ځکه نه کیږي چې د ایران په عراقي حکومت ډیر اغیز دی او کوردي ځواکونه ځکه د ایران په لاسپوڅو برید نه کوي چې د هغوی ګټو سره په ټکر کې نه دي. په مقاله کې راغلي چې ایران د دې لارو له جوړولو دا هدف هم لري چې د ضرورت په وخت کې په ګولان غرونو کې د اسرائیلو خواوشا دایره را تنګ کړي. فارن افیرز مجلې لیکلي چې ایران غواړي خپل ځواکونه په نوو وسلو سنبال کړي. لیکوال وایي که په شام او عراق کې جګړه ختمه هم شي نو ایران به د راتلونکي لپاره خپل لاسپوڅي وسلوالې ډلې وساتي. په مقاله کې وړاندیز شوی چې که امریکا غواړي په منځني ختیځ کې د ایران اغیز محدود کړي باید د خپلو اتحادیانو سره له نږدې کار وکړي. لیکوال ویلي چې د ایران لخوا د شمالي او جنوبي لارو جوړېدلو مخنیوي کول په منځني ختیځ کې د ایران پوځي پراختیا ختمولو لپاره ډېر اهمیت لري. مجلې وړاندیز کړی چې د دې کار لپاره باید امریکا د کوردانو سره د وسلو مرسته زیاته کړي او روسانو سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
د مشال رادیو
د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په 1:30 بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنې
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې ورجو افغانستان ته. د افغانستان د دفاع وزارت وای د افغانستان د خوري د کنټرول په برخه کې د طالبانو د واک پاړه وړاندې شوی فیصدی نه مني. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش په تازه 3 میاشتنی راپور کې ویل شوی چې د افغانستان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمې په تیرو 3 میاشتو کې له 50% څخه 80% ته دته شوی او لنجمن سیمې له 3.5% څخه یو کم 10% ته لګې شوې دي. نور حال اسمت ساروان دروري.
د افغانستان د امنیتي وضعیت او د دولت او طالبانو د کنټرول لاندې سیمو په اړه د سیګار د تازه راپور د خبرېدو په عکس العمل کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان د خاورې د کنټرول په برخه کې پر وړاندې شویو فیصدیو باور نه لري. د سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سرمفتش په تازه راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د ټول هیواد په 80% خاوره کنټرول لري. کانګرس ته د سیګار په 3 میاشتنی راپور کې ویل شوی چې په وروستیو 3 میاشتو کې هم د افغانستان حکومت او هم طالبانو پر ولسوالیو لږ څه کنټرول زیات کړی خو په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی. سیګار وایي وسلوال طالبان د افغانستان 11 ولسوالۍ په کنټرول کې لري او پر 24 نورو اغیز لري. خو د افغانستان حکومت 9 ولسوالۍ په کامل ډول په لاس کې لري او پر 106 نورو اغیز لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری وای طالبان نه ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو په دې برخه کې پر وړاندې کېدونکو فیصدیو باور نه لري. ښاغلی وزیری آزادی رادیو ته وویل،
افغانستان کې زمونږ ټولې ولسوالۍ فعالې دي، تنها په ټول افغانستان کې زمونږ نه ولسوالۍ کې دولتي حاکمیت نشته. تاسو فکر وکړئ چې ټولې لارې خلاصې دي، نو څو فیصده خاوره د مخالفینو په لاس کې وي، څوک فیصدی ګانې چې څوک خپري او څوک یو فیصدی ښیي څوک بله فیصدی ښیي، دا زه یو هم نشم منلی. ترکی جګړه ده په یو ځای کې د غلو په شان باندې برید کوي او بیا تښتي یا وژل کېږي یا نیول کېږي، نو دا په دې معنا نه ده چې هلته مخالفینو حاکمیت دی.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش په راپور کې د افغانستان په سلو کې 9 ولسوالۍ لانجمنې یا متنازع بلل شوي دي. د سیګار اداره وایي چې دا ارزونه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د قاطع ملاتړ ماموریت د معلوماتو پر اساس کړې ده. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستان د ناټو د محارب پوځیانو له وتلو وروسته د افغانستان حکومت له یو شمېر ډېرو لرو او کم نفوسو سیمو خپل ځواکونه وایستل څو ګڼ میشتي او ستراتیژیکي سیمې وساتي، خو طالبانو له دغو سیمو د څنګلورو ولسوالیو او حتی د ولایتونو پر مرکزونو د بریدونو لپاره کار واخیست. تیر کال طالبانو د 6 ولایتونو مرکزونه تهدید کړل. تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د یورپ لپاره د امریکا استازي د مکدونیا په مشرتابه ټینګار کړی چې په تیرو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کوونکو ګوندونو ته د حکومت جوړولو موخه ورکړي. د مشال ریډیو د مرکز د سانګي راپور درته منور شاه وړاندې کوي.
د یورپ لپاره د امریکا استازي او مرستیال وزیر هویت یی د تیر ګل په ورځ د مکدونیا په سرخار اسکوپی کې د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره ملاقاتونه کړي او په دوی یې ټینګار کړي چې د دې سیاسي بحران خاتمه دی وکړي او په تیر انتخاباتو کې بریالي شوي ګوندونو ته د اتحادي حکومت جوړولو موقعه ورکړي. مکدونیا د یورپ یو وړوکی هیواد دی چېرته چې خواوشا 15 میاشتې وړاندې عام انتخابات شوي وو او پکې د البانوي نسل یو ګوند هم بریا ترلاسه کړې ده. اوس د دې هیواد سوشل ډیموکراټیک ګوند د البانوي ګوند سره په اتحاد حکومت جوړول غواړي او د دې هیواد ولسمشر جارج ایوانوف یې حکومت جوړولو ته نه پرېږدي. هویت یې د مکدونیا په سیاسي مشرتابه غږ کړی چې په جمهوریت کې اکثریتي ګوندونو ته د حکومت جوړولو حق حاصل وي او په کار ده چې مخه یې ونه نیول شي. نوموړي زیاته کړې چې ځینې خلک د دغه اتحاد په اړه اندېښنې لري، خو په یورپي جمهوري نظام کې ټولې فیصلې پارلیمان کوي او یو ګوند هم د پارلیمان د منظورۍ نه بغیر خپله مرزي نشي کولی. د هویت یی سره د ملاقات وروسته د مکدونیا ولسمشر جارج ایوانوف د سوشل ډیموکراټیک ګوند په مشرانو غږ کړی چې حکومت دې جوړ کړي، خو دا خبره د لپامه نه غورځوي چې حکومت به د آئین او قومي یووالي تحفظ کوي. په دې اړه لا هم د یاد ګوند موقف مخې ته نه دی راغلی. بلخوا سوشل ډیموکراټیک ګوند د پارلیمان د سپیکر د چوکۍ لپاره په اول وار یو البانوي غړی نومولی چې پر ضد یې مظاهرې شوي او ځینې مظاهرینو د یادګون په مشرانو د حملو کولو هڅه هم کړې ده. په مکدونیا کې د 2015 کال د سیاسي بحران راهیسې تر اوسه فعال مرکزی حکومت نه دی پر ځای شوی او تمه کېدله چې له دې انتخاباتو وروسته به منتخب او فعال حکومت جوړ شي. له دې بحرانونو د وجې دا هیواد یورپي ټولنې او نیټو کې له شاملېدلو پاتې دی.
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس پوکم یولس بجے
او د هرې چهارشنبه پورس پاو باندې 2 بجے لما مجید بابر سره. تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس تاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په دې څنګه تاسو ته معلومه ده پاکستان په قبایلي سیمو کې د موبایل سرویس دغلته ختم شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل شانواز تر غزیرا کوي.
په محمود ایجنسی کې د موبایل فون د بندښت له وجې د میډیا خیر خیګړې ادارې او سرکاري او غیر سرکاري ادارو کارکونکي ډېر په مشکل کې دي. د یوې میاشتې نه زیات وړاندې د موبایل فون نظام بند شوی چې د سیمه ایزو تنظیمونو او سیاسي اتحاد لخوا څوور احتجاجونه هم وشو، خو لا هم دغه نظام نه دی بحال شوی. دا پرړیکل انتظامی چارواکو پوینا چې دغه نظام د امن او امان د برقرار ساتلو لپاره بند شوی، او پرړیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر څور زیولان دی مشال ریډیو ته ویلی هم چې نږدې ورځو کې به موبایل فون نظام پزای شي. د یاد نظام په بندښت د سیمې یو خبريال شاه محمود مومند وای چې هغه دی یوې میاشتې راهسې ډیر په مشکل کې دی. نو هغه څنګه
مطلب ګنټه مخکې خبر شو ته بزان نه سوال شو، او اوس دغه مسله چړو خبر ته خو هغه اکسس نه کیږي ځکه چې کمیونیکیشن نه کیږي. مطلب یو ملګری خبر شو، هغه خبر به ځان به خلکو بیا غزی ته مرسو دغه بم کو.
په محمود او ګرد قبایلی سیمه کې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په سکولونو کې د داخلي مهم روان دي، او دغه مهم کې د محمود ایجنسی ځینې د خیر خیګړې ادارې هم برخه اخلي. د شهید بانډي یوت ویلفیر ارګنایزیشن مشر ګلزاده محمد وای چې پروس کالی هم دغه مهم ډیر خو، ولې سک کالی دغه مهم د رابطو د نه کېدو له وجې کمزورې شوه.
سکول اډمیشن کمپین چلو د ماشومانو لپاره د سکول مختلف قسم کپڑی اخلو، یو بل سره رابطی کو، زمنګ مرګری چې کوم دی په یو علاقو په بل ځای نه ځینو کې دي، نو هغه د فارا چې کوم دی منګرا غونډې کو چنده کو پرنن کو، نو د دې د وجه وس هغه مسلې جوړې شوې دي. زمنګ هغه ټول اکټیویټی وس بند دي، هغه پروګرام ټول د نتورک د مسلې د وجه نه خراب شوې
ده. د هلال احمر پاکستان محمد ایجنسی یو کارکونکې امجد علي محمد وای چې هغه تبا د دفتر لخوا وویل شو چې ګنې فلانې سیمه ته لاړ شي، او هغه بل کوره هغه سیمه ته ورسېدل، ولې هغه وس اول دفتر ته راځي او بیا هغه سیمو ته ځي چیرته چې ورته وویل شي.
زمنګ ټیم کم سے کم څلور پنځه غنټې ځای کیږي، دغه نه بعد مونږ ته وینا وشي چیرې تاسو میټینګ لور شي تاسو هغه تلاړ شي. نو دلته چې اوس دا کم نت ورک ختم کړی شوی دی، دې سره زمنګ د ډیرو خلکو صحه د پور ورته متاثر شوی.
یاد دی وی چې د محمود ایجنسی د موبایل فون د بیا په ځای کولو لپاره د سیمې کاروباریانو هم د چارواکو نه غوښتنه کړې، خو چارواکي وای چې هغه به د موبایل فون نظام د بیا بحالولو لپاره خپل مشرانو ته رپورت ولیږي. شانواز ترغزی مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو مجلا دا سندرغاړو خکلی غاړه
نرختی څو خرص پسو شوه محبتا لاړې لاړې د کوڅو شوه محبتا
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پری وتما د زندګي د زیرو بمد سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هرڅ په مشال راډیو مجلک د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یوه نیمه بجه
تاسو مشال لري ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وردو. خیبر قبایلی سیمې ته د یادې سیمې د جمرو د اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیول روغتونونو کې ناروغ کسان سم علاج نه محروم دي. په دې اړه باندې نور تفصیل فرهاد شینواری نه ورو.
د خیبر جنگ سید جمرود یو مشر دولت خان پردی مشال ریډیو توای چې د دوی په مرکزی ولسی روختونونو کې د صحت سہولتونه نشته او ملپ کې ډیوټي نه کوي.
نه ډیوټي پښتنه څوک تی کولای شي لکه کوزو اسپاټولونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بیلډینګ اسپاټال دی، نه په دوایګون شته نه په ډاکټران شته. په کار داسو چې اقتصاد اسپاټال سر به وشي د پښتنه کېږي چې ډاکټر راغی دارانغه په کوردو چې ګوته سیستم لګیږي.
د جمرود شاکس یو تن ګل وزیر پر دې وایي چې د صحت په بنیادی مرکزونو کې دوی ته سرکاري د بیان نه ورکول کیږي.
د وایي راشي مونږ ته نه ملاويږي. په هر کور کې دوا او درې په ملیریا پراته دي، اوس لکه مونږ په شاکس کې هسپتال نشته. ای غزا مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې هسپتال مونږ ته یې چل مخام اوس خو تن سالت خراب دی چلته خو دغه دوایي یا ډاکټر وی چې د سیستم من خو په
وو کنه
د جمرو دیو بل مشر شیر محمد اپریدی وای
حقدار چې ایمرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپتال کې د وای گانی وی او ډاکټر مې باندې ودریږي لیبر روم په والا وته وایم چې بس ماغه وسم چې غریبان ساده خزی کپ لازره کې یو ولا کپ 15000 کې یو ولا خروپه ته دوا خلی کني چې روپې نه ورګي سره ولر تیریږي نشي نشته
د خبر جنسې په جمرود کې د سرکاري روختونونو د حالت په اړه مشکله د خبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر نیاز سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې سپیشلیست ډاکټران قبایلی سیمو ته راتګ نه خوښوي خو اوس موږ ورلا اضافي مراتب ورکو او هڅه کوو چې ځینې ډاکټران دلته راولو او چې موږ ته کومه دوایي د فاټا سیکټریټ نه میلاو شي نو هغه د صحت مرکزونو ته رسوو او چې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوو د خیبر جنسې د جمرود خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت سهولتونه ورکړی شي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر جنسې
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او تاسو په مې بلې موضوع تر راغړم په د ننګرهار په جلال آباد کې ولسوالۍ چې د پاکستانی ویزو اخیستو په لړ کې ورته ډېر تکالیف دي په دې اړه باندې نور تفصیل باز محمد عابد راکړي
په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری مخې ته هر ورځ په سلګونه تنه په کتارونو کې په دې خاطر ودرېږي چې ګوندې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي خو ګڼ شمېر ویزه اخیستونکي وایي چې هر هغه څوک چې پولیسو او یا هم کمیشن کارانو ته په زرګونو روپۍ ورکړي په اسانۍ سره ورته د ویزې اخیستلو نمبر په لاس ورځي ګڼ شمېر ویزه اخیستونکي چې د ننګرهار ولایت مخې ته په شکایت راغلي وو وایي چې نه یې قومندانۍ عرض اخلي او نه هم د شکایت کولو لپاره ولایت ته پرېښودل کیږي
زمانو مسدالله د موږ د کونسلګرۍ مخې ته چې سهار نالته ولاړو او 15 ورځې او 16 ورځې زموږ کیږي چې موږ راغلي په کونسلګرۍ کې پولیس والا رشوتونه اخلي خپل خپل کسان مخکې کوي او زموږ د سپینګیري او ماشومان او ځوانان ټول ورته ولاړ دي او پولیس ډېر وحشانه عمل کوي پېپونه پلس وهلم کوي ټکولم کوي قومندانۍ ته ولاړو هلته 4 ځوان اغسته او نن د سهار تقریبا د 9 بجو رسې د ولایت مخې ته ولاړ یو او دلته پولیس درنه نه پرې موږ د خپل چا ته وړاندې کوو چا ته ورشو
بلخوا ولایتی اداره بیا د پاکستان قونسلګری مخته د کمیشن کارانو او نورو واسطو ستونزه مني خو وایي چې دغلته یې تر اوسه ګڼ شمېر کمیشن کاران نیولي او لا هم دا لړۍ روانه ده یاد دی وی چې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته پر ننګرهار سربیره د کونړ لغمان نورستان خوست پکتیا پکتیکا او لوګر ولایتونو څخه هم د ویزا اخیستلو لپاره خلک راځي چې له عملې په ویزا اخیستلو کې ګڼې ستونزې رامنځته شوې دي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د مشال راډیو
د شورو دروازه
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4:00 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
مشال ریډیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د احمد شانه و
هند ترکیه د ولسمشر لخوا د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کشمیر پر سر د شخړې هوارو لپاره د منځګړي رول بول وړاندیز رد کړی دی بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په خبر سوي خبر پانه کې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د وړاندیز هرکلی کړی او دای په سیمه کې د سول پر لور مهم ګام بلل دي د خیبر پښتونخوا د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د اپریل پر 13 نیټه د ګڼ شمیر بلوګرو لخوا د وژل سوي ځکونکي مشال خان پلار د پاکستان له ټولو سیاسي ګوندونو د انصاف غوښتنه کړې ده نو موري تیر ورځ په صابوي کې وی جرګې ته د وینا پر مهال د خبرې وکړې جرګې د صابوي په هنتون د مشال خان په نوم کولو غوښتنه هم وکړه د پاکستان قبایلی سیمو څخه منتخب پارلماني استازو د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د روان میاشتې پر 6 نیټه ټولګوندیزه غونډه وربللې ده د دوی په خبره د غونډې وربلول مقصد د فاټا اصلاحات منځورولو لپاره د پارلماني ګوندونو مرسته ترلاسه کول ده. ټاکل شوی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډیر ژر پاکستان ته سفر وکړي. بلخوا پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې دغه هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر نوید مختار به روانه اونۍ کابل ته سفر وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره د لیدو لپاره ساحلي ښار سوچ ته رسیدلی دی. دواړه مشران به نن وخت د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشري په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی ده د جرمني په هامبورګ ښار کې د جولای پر 8 او 10 جوړ شي. په ورته وخت کې سپینه ماڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ له ولادمیر پوتین سره نن د واشنگټن پر وخت غرما 12 بجې پر ټلیفون خبرې کوي. د ټرمپ د ادارې چارواکو وایي دواړه مشران به په شام کې د رواني کورنۍ جګړې په اړه سره وغږیږي. په سیول واشنگټن کې پوځي چارواکو نن ویلي د توغندیو هغه دفاعي نظام چې امریکا په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیې سخت په غوسه کړی دي فعال شوی دی. د جنوبي کوریا امریکا پوځي چارواکو وایي په لوړ ارتفاع کې دا دفاعي نظام دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندی یا اټومي برید کشف او شنډ کړي.
اوریدونکو د سره د مشال ریډیو د نن حساسه خبرونه وخت په دې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری جاناتن رمریز ګارشیا ته اوس اجازه راکړي. هم په دې سپوږه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.